درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شپږمه نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د میزان 14 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلهییزه حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغیر ومومي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد توسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار ادن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو ویشتل سوی او اور یې اخیستی دی. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیا پروژې پلي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلي سالنګي ډاډ ورکوي چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د همتراز وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملی نکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. هغو کسانو چې په دې اقدامي لاس پورې کړی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت ملاتړ ورسره دی. د بغلان د امنیه قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع د دې خبر د تاییدولو تر څنګ وویل چې د خلکو له ولسي پاسونونو څخه هدف له وسلوالو مخالفانو څخه د دغه ولایت ساتل دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیا پروژې پلي شوي دي. د خبرې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن خبریالانو ته وکړې.
د روان مالی کال په دوران کې د 202 میلیونه او 828,000 لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټولګټې پروژې د هیواد په څلورو ولایتو کې بشپړې کړې او ګټه اخیستل ته سپارلې دي.
نوموړي وویل چې د پروژو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی او په میلیونونو خلکو ته پکې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینې برابرې شوې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبرګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل مخې شایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریه د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. هغه زیاته کړه اوس مهال هم میلیونونه کډوال او پناه غوښتونکي اروپا ته د تلو خیال لري. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په برکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل.
We have a shared challenge at hand, which is the many refugees and migrants in and crossing through.
د یوې موږ ګډه ستونزه لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیې له لارې اروپایي اتحادیې ته تیرېدل دي. بې له شکه چې اروپا باید د خپلو سرحدونو چارې په لاشه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیې هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاقبرۍ پر وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیې سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او 100,000 نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2011 کال څخه پیل شوی 2,50,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو په راکټونو وشتل سوی یو اور اخیستی دی. دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون نن کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدراعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي هم په دغه هوټل کې د برید پر مهال و که څنګه. رویټرز د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدراعظم بها او نور یمنی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر له هېواده بهر دی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د ښار په لویدیځو څنډو کې دی لوګي پورته کېږي. امبولانسونه او ملکي دفاعي ځواکونه هم د پیښه په سیمه کې دي. ویل کېږي راکټونه د هوټل په دهلیز لګېدلي دي. عدن ښار د جولای په میاشت کې له شیعه حوثي یاغیانو بیرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمینه ونومول سوه. صدراعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنې تبعید وروسته دغه ښار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته په کار پیل وکړ. امریکا او ناتو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلی دي او دا کار غیر مسؤولانه او خطرناک بللی دی. د ناتو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویلي چې د ترکیې په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد په هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability.
د وی د روسیې اقدام د سیمه امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې ژغ کوم چې د ناتو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالي سره د کړکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي. د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسی جنگی الوتکو د شنبې په ورځ د دې هېواد پر هوایي حریم تیری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یو الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. او په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوه او ګڼ شمېر نور زخمیان سوه. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکښې وژل سوي او 25 تنه ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالا ولایت کې د شیعهګانو په سیمه کې وسوه چې 23 تنه پکښې وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده.
د کابل امنیه قومندانې وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند و ناسایی رو حفظ
گرد. یه شمیر حمله کون که اوز هم در خار په جنو زاینو که وصلی و باسی و فیرونه کوی.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې په کونړ کې ترافیکي پیښې د جګړو له امله د تلفاتو دوه هم لامل دي.
څومره ورځ د زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډیر زیات او دا ټول به احتیاطي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروئ. د ازادي رادیو ده د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحارانو پر وژنه سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویاند عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په شپه د کابل د دارالامان په سیمه کې روسي سفارت ته نږدې یوه انتحار کوونکي خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته درو نورو یې له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سې شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو ارام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهاره زموږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زموږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زموږ د کور ګاونډیانو زموږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزه او وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
چهار مهاجم کشته شده و هفت نیروی امنیتی هم زخمی.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود. په کابل ښار کې تر دې مخکې وروستۍ انتحاري حمله د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شینوزاده روغتون ته څیرمه وشوه چې دولس تنه پکې ووژل شول او نږدې شپږ شپېته تنه نور یې ټپیان کړل.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا کېدونکې ډزې ګواښونکې نه دي او تصفیوي عملیات یې د ولسوالیو پر لور غځولي دي. یوسف خان ځدران چې د امنیتي چارواکو څخه د کندوز وروستۍ حال پوښتلی تفصیل وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت نا وخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت نا وخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغییر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوې ونې وروسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې تېره ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په ښکار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسېدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږېږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاک شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لوري روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
افراد
دا وایي یو شمېر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزي چوکې خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې افغان ځواکونه د اکمالاتو له خاطره د دولت پر کچه ولې له ستونزو سره مخامخ دي؟ طالبانو په دې وروستیو کې ولې شمال ته پام زیات کړی دی؟ بهرني جنګیالي له کومو لارو په کندوز کې ځای پر ځای سول؟ دغه پوښتنې مې د سیاسي چارو کارپو او څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې او لومړۍ پوښتنه مې دا کړې چې په کندوز کې لسګونه وسلوال چې پکښې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر بهرني جنګیالي هم شامل دي، څه ډول اکمالات کېږي؟ ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې وایي:
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدله او هغه خلکو په دوه دلیله د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډیو، پوشاک او نور. یو دا دی چې کله چې لومړي مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته کړلې او هغوی ته یې وسلې ورکړل چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو دغه بیرې څخه شترڅو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدله او خپل ځان یې مسؤول حسابوي، نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دي کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدې چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید دوی سره کومک کړی وای او کوي یې. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته آماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې کله چې جنگي وسایلو ته راځي، هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدله او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي. نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې، هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول د هغې لاسته ورن. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډېر په اسانه وه چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډېره مشکله وه، چونچې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. نا وخت رسېدل په باغلان کې جنگ او لار طالبانو مینونه شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لوی ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړي وي د وسلوالو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې دانونه وسله وال کړي وه او وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټوله شان د دوی قمندانانو جیبونه ته ځي او ونه توانېد چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پورې شاته نه نوځي. او هلته دوی د خلکو په کورونو کې ځای برلای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغې په دې سره راضي وه چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم د طالبانو سره کوشش کومک کوي، چونچې طالبان د هغه سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي نو دوی طالبانو سره باید اوږه په اوږه درېدلي وای تر څو پورې دا جنګ وګټي او همداسې هم وشول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعاله ونډه درلوده طالبانو سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغې پر خلاف په دې خاطر یې په کندوز حمله وکړه چې تر څو د هغې یو خودمختاري ته ونه رسېږي.
ولې بهرني کشفي ارګانون ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کش کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم سوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایاست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم هلته شتون درلودی، نو دا داسې یو نوی شی نه دی چې دوی اوس راغلي. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل نو دغه جنګیالي اړ شول چې تر څو پورې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان څخه راوړي او په شمالي افغانستان کې دوی ځای ونیسي.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضرب عضب عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بلې، و تر یو حده پورې دا مستقیم سره تړلی دي، مګر د افغانستان دولت لپاره پکار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضرب عضب عملیات پیلول دوی باید افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پورې دغه اشخاصو د راتګ مخه نیولې وای.
طالبانو ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړی. دا بیعت د طالبانو سره منلو وړ نه دی چونچې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر حمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نقطه ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلی چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغې باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی ورې ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی شي چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک ورسره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې خنډ ورته وګرځېږي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی حکمت الله عظیمی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. تاکل سوی ده چه پا افغانستان که ده نریوال و زواکون عمومی قومندان نن ده سنا ده پوزی خدمات و کمیتی ته ده افغانستان ده جگلی پا اره چرگنده ونی وکلی. فرانسی خبری آژانس راپور کړی چې سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وی سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2016 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان منی تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ورسته پریکړه به د پوزي حضور په اړه څه وي، خو موږ به هغه ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زغواړم پرې تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امریکا او ناتو پوزي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته. په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي، خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. دا بے سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک یې په کندز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري. په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې سوي او هر ورځ پکښې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. ډاکټران وایي په جنګونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او هر ورځ پکې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. د کونړ اوسیدونکي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې غورۍ له امله هر ورځ یو شمېر ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او پکې خلکو ته ځاني زیانونه رسېږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. ترافیکي حادثې واقعا ډېرې زیاتې شوې دي. موټروانان داسې دي چې بې احتیاطي کوي او ډېر سرعت سره روان وي، نه دا کوم چې قوانین دي دا په نظر کې نه نیسي، نو دې د وجه ترافیکي حادثې رامنځته شي. خو موټروانان نه دي، تجربې نشته دی، بس سر موټر واخلي مازیګر ته ناستی بس او ډز چې سیواله بس منډه وي ټول غریبانه در په در کله د غزدا څو مورز د زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډیر زیات او دا ټول به احتیاطي به چې قوانین په نظر کې ونیسي احتیاط مان لار شي.
زمانم روح لامین دی، د شینکوړو کوسیدونکو به دلته ترافیکي حادثه د ډرایورانو د بی احتیاطي او د تیز تګ په دغه کې مون تر راځي.
بل نوم نصرت الله حسن د ټکرو سوالي د قمچي د کلی وسیدونکو پرون هم په قمچي کلی کې د سې حادثه رامند شو، بلکې اول نه نه دلته ولسم اته لسم موټر چې دلته لیږي، نظامی موټر هم لیږي، ملکی موټر هم لیږي، ډیر خلک پکې شهیدان شول او ډیر زخمیان شول. پرون چې کومه حادثه رامند شو پښپک تنب کې زخمیان او چاغه چې موم لیدل کومه په حالات کې.
دوی وای دلته زیات کسان لایسنسونه او د موټرو جوازونه نه لري، خو بیا هم ورته ترافیک او امنیتي ځواکونه څه نه وایي.
ډرایور نه لایسنس نه لري، قانوني اسناد هم نه لري، او په تیز سرعت سره ځي. د دې لامل شوی دی چې زمونږ بېګناه ماشومان او د مکتب او نور عام وګړي ته وهل کېږي. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې غیر قانوني موټرې دې بندې کړي چې کوم اسناد نه لري، او هغه ډرایوران هم موټر د برېنږدي چې ویچلی چې کوم قانوني سند هم ونه لري.
یو خو سړکونه هم ډېر خراب دي، او بل چې ډرایوران صحیح لایسنس نه لري، وسار کوټ او غټ نه معلوم، خو ټول بس ډرایوري کوي، هیڅ لایسنس نه لري، غیر قانوني ګرځي. بس ټول لامل هم زیاتره هم دا دی چې لایسنس نه لري.
خلک وایي زیاتره پیښې د موټر سایکل چلوونکو په وسیله رامنځته کېږي، او له نورو ترافیکي پیښو یې د تلفاتو اندازه هم زیاته ده. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاک آزادی رادیو ته ویل په جنگونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي، چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته 2500 ټپیان راوړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې 2500 ترافیکي حادثاتونه زخمي شوي دي روغتون ته راوړل شوي، چې د هغې جملې نه د نهو وضعیت ډېر زیات خراب و. د هغه نګرار ته د ښې درملنې لپاره لیږل شوي دي، او شپږ نفره مخکې له دې چې روغتون ته راورسېږي سا یې ورکړې. دغه دا تر د جنګي زخمیانو وروسته تر ټولو لوړ ارقام دي چې د ترافیکي حادثاتو نه خلک متضرره کېږي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای دوی د بې پلیټه او بې اسنادو موټر چلوونکو او موټرو د نیول لپاره ځای ځای پوستې جوړې کړې دي، او تر اوسه یو شمېر کسان نیولې دي، او دوی هڅه کوي چې په ولایت کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي مخه ونیسي. تیر ورځ درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې یو تن پکې مړ او څو نور ټپیان وو. ټکر شوي موټرې او موټر چلوونکي مو نیولې دي، ټول مو قومندانې ته را رسولي. اوس له موټر چلوونکو تحقیقات روان دي. کومې ترافیکي پیښې چې کیږي لامل هم د موټر چلوونکو چټک تګ دی. د لوی لارې په اوږدو کې پولیسو څلور پنځه ځایه د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي او پکې د موټرو او موټر چلوونکو اسناد قتل کیږي. قومندان وای باید چې موټر چلوونکي په احتیاط موټر وچلوي څو یې ځانونه او نور خلک له ضرره وژغورل شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی. دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهم خبرونو لنډیز لفرې با ظاهر څخه اورو.
اروپایي ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هېواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکې میشتو پراکټونه وشتل سوی او ور اخیستی دی. او ایران ګواښ کړی راتلونکي اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه اوربلل سوی دی.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اقتصادي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کابل کې د شهزاده سرای مسولین وای د افغانستان بانک لخوا د ډالرو لیلامول د اوږدې مودې لپاره د افغانیو پر ثبات مثبت تاثیر نسی کولای. د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د افغانیو د ثبات په خاطر اساسي ګامونه پورته کړي.
لنډمهالي لپاره دغه د افغانستان بانک دغه پروګرام د افغانۍ لپاره استقرار پیدا کړی دی او ثبات یې هم ورکړی دی. یعنی افغانۍ هغه د ډېر خراب حالت ته نه پرېږدي چې لاړه شي.
شاغلی بازول حکومت باید افغانۍ د ثبات لپاره په ځینو ولایتونو کې د پاکستانی کالداري او ایرانی تومنو راکړه ورکړه بند او تر څنګ د بهرنۍ مرستو راجلبولو او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د تېرو دوشنبې په ورځ ویلي چې غواړي د افغانۍ د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر لیلام کړي. د پروان سیمیز چارواکي وایي له دغه ولایت څخه د پانګو انتقال د دې ولایت پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړې ده. د پروان شروال خواجه روح الله صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کول چې له تیر دوه کلونو راپدې خوا د دغه ولایت د امنیت د خرابېدو لامل ګڼو پانګوالو خپلې پانګه له دې ولایت څخه کابل او یا بهرنۍ هیوادونو ته انتقال کړې دي. شاغلی صدیقی وویل چې له دې ولایت څخه د پانګې انتقال اقتصادي وضعیت سخت زیانمن کړي او د اوسګارو کسانو له زیاتېدو سربېره د دغه ولایت د عایداتو کچه هم راټیټه کړې ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو پنځلس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس اورو چې د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې په ګڼو کې کوم موضوعات خپاره کړي دي. اجمل تورمن ځینو رسنیو ته کتنه کړې او مهم ټکي یې را اوروي.
کابل چاپ نننې ورځ پاڼو تر ډیره د کندز ښار د وسنی وضعیت په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځ پاڼې په خپل مطلب کې لیکلي چې د طالبان لخوا د کندز ښار لنیول کېدو او د وی اونې تر سختو جګړو وروسته د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې وضعیت عادي شوه او سیمه ایزو چارواکو په خپل کارونو پیل کړي دي. ویسا خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دغه وزارت چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړي چې د کندز ښار ټوله برخه له وسلوالو مخالفینو پاکي شوې دي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په همدې اړه د رویترز خبري اژانس په هواره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې له اتو ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او پر دې وتوانېدل چې له خپلو کورونو څخه ووځي او خواړه واخلي. هیواد وړاندې په دغه مطلب کې چې له رویترز څخه اخیستل شوی لیکلي چې له سیمې څخه د وسلوالو مخالفینو د نیولو په هدف کور په کور د افغان امنیتي ځواکونو پلټنې روانې. دغه شان په دغه مطلب کې د کندز ښار د اوسیدونکي له قوله لیکل شوی چې په ښار کې وضعیت آرامه دی، خو د هغو جسدونو له وجې چې په سړکونو پراته دي ډېر بد بوی دی چې حکومت باید په دې برخه کې یو اقدام وکړي. خو سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ملي شورا کې د کندز ولایت استازي وایي چې سره له دې چې په ښار کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی، خو ښار په بشپړه توګه نه دی تصفیه شوی او لا هم د ښار په ځینو برخو کې وسلوال فعال حضور لري. په مطلب کې راغلي چې په ملي شورا کې د کندز ولایت د خلکو استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین لا هم د کندز په ځینو څنډو کې خال خال ډزې کوي او دوی له حکومت څخه په دغه ولایت کې د جدي تصفیې عملیاتو غوښتنه کړې ده.
اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه واورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ځمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دې غوښتل چې خپل ځمکه له دغه زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالۍ باګرام نه، د دانه میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
مونږ جایداد نیولې ده، مونږ لته کوب کړې ده، نظرې ډاکټر لرو دوسیې په سارنوالي باګرام کې ده، نفر څوک نه جلبوي.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نام لري، یو بل هغه و چراغا نوم یې و هغه لال و ورفه دلو ده هغه ورفه مرفه تیگه و هر شی واخیز لال، اما امین الله نام فنگار ده لک زوراور ده هغه پاته ده توک ده زور نرسید.
تاسو له هغه ندزمکه ده بیرتانی ولو آتا کرده؟ هغوی چه اکس العمل خود لده؟
اما یه وقت منته هغه متویله چه هغه سند روله سند ما ورتوار که، اما یه زوی میده یه خزه میده هغوی تا ماور کلیده دو هغه دا خزه می کلیده چه یه ما کرا را که کرا دا وحل ور کلیده منگه زنومه پا روز کال پا روژه که روز یه منگه کار تصفیه شده نده پا جنجال هایی.
عبدالقایر خان دولتی مقامات تا تاسو مراجعه کرده؟
دوه دوسیه پا آقا که ولسوالی که ورخ کشم یا گل عریضه میگو که ده حیر نراغی ده آقا نه ده پروان نه پروان نه داد عریضه هم تروس هم آقا که پات داد پا وطارنوالی که
وست غواره دغه زورواکو چې ستاسو ځمکه یې غصب کړې ولی څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي، څوک غم یې نه خوري، مونږ غم نه خوري.
وست غواره دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو ځمکه یې غصب کړې ده او تاسو وایې زورواکی دی ولی څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هېڅ حاضر څوک حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې، خو نه راځي هغه خو زور لري.
ولی څه وایي د امنیت قومندانۍ یا څارنوالۍ څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي ولې اجراات نه کوي؟
امنیت کماندان څو واره عامر صاحب امنیت پرون ورته ویل چې هغه ته اجازه وکړه چې اجازه نه کوي.
امنیت کماندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین خویشاوندان دي، زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط هغه یمونږ نفر هغه که حاضر کی په سارانوالی کې یمونږ دوسیه په سارانوالی کې ده، سارانوالی چې هغه شي هغه حاضر شي یمونږ کار انشاءالله هغه کېږي.
مونږ دغه ستونزه چې ولې د عبدالقاهر ځمکه زورواکو غصب کړې او ولې د دغه سیمې چارواکي چپخلو پاتې او د ځمکې غصبونکي نه جلبوي د بګرام له امنیت قمندان محمد معصوم فرزایی سره طرحه کړه.
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه یې موږ کوم جلب لیدلی او نه یې کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید چې تاسو به په دې ښه وپوهېږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده، چا غصب کړې، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. را دسې زموږ دفتر ته، موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو، د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زموږ د ټلیفون شمیره ورکړئ، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړئ. هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو.
الله زړه مو د خدمت چستیم.
ویل کیږي چې د پروان لامنی قماندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوې چې د دغه کس ستونزه اواره کړئ. د ده اسناد تاسو ته راجی شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې ادعا کوي چې زه قماندانۍ ته هم ولاړم، وایي د قماندانۍ زور پر دغو کسانو نه رسیږي. البته د بګرام امنی قماندانۍ ښایي دی وایي ځکه چې په سیمه کې ډېر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د
قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول پولیس سره همکاره دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول، له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي، یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي، یا له سیمې لیرې وي، یا فراری وي، نو ویاله یې نسم. خو دی راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ یې رخصتي ده. هر ګړۍ چې راسي، زه خپله په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقاهر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ، کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ، که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي. په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نسو ویلی. هغه موږ لوړپوړو مقامات ته سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ پیغامونه را رسیدلي دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده، د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي یې پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بیلابیلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه او اشرف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندوز کې د کفارو سره د جنګ دی او کړي مسلمانانو د افغانانو سره د جنګ دی. ټانګانو تیاری او توپونه د وسنه ولې دي رحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دا یو چې په دغه کې په سپټال کې دغه په الحوا افغانان په شهادت رسیدل څنګه جواب شو کوي. نو چې کوپری ملک سره د چا جنګي الحمدونه بمبار صاحب نه کې صادې وو ولایت سره جنګي او توپونه ورستان وو تیاری دي وسنه ولې دي.
بله السلام علیکم. خان محمد اسلامی ارما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه ستاسو سره پر تماسم. ورور دا بيخي د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګور سره احتیاط کوو، عملیات ورور مختګي ته خلک ځان خبر کوي چې لا اله غلط راپورونه راخي ټول رسنۍ هم دغه سي دي اله راپورونه راوخی چې څو حکومت ورتول ته سره د حکومت ځان خبر کوي. زموږ یو قریب د مجاهر ورس تماس سره نه سو خو هغه دغه شکایت کوي چې مړی په کورونه کې پراته دي، آتش بخانی راڅو شتلې دي، بمبار کړي دي، کورونه بمبار کړي دي. ورور دا حکومت لږ غمو خو ته په دا رقم حکومت خونه کیږي. حکومت دا رقم خو لا کیس رقم دی حکومت کې چې د ملکیان وژني، د امریکایانو په بمباري وژني، د امریکایانو څخه نه وایي.
السلام علیکم. زه عبد الله بیت یم د خوست ولایت څخه مستر سره اړیکه نیولې ده. زه دا ته ډیر ډیر کار کوم چې ته خدای هیله لرم چې ماته دا پیغام نشر کړی. زه محترم اشرف غنی ته دا ویل غواړم چې اوس په کندوز کې کومه جګړه روانه ده، دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان اچ آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي. ګران هیوادوارو، تاسو ټول پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مل ساجد افغان هستم از ولایت کندوز گپ میزنم. در کندوز پولیس ها و اردو امنیتی ملی همی ازبک ها و هزار ها و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه. هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نو ما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت و پولیس و امنیت باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
مزه کندوز صفات د ولایت د کندوز ولایت د شهر څخه خبرې کوم. ورور جانه، موږ باندې بمباری کېږي، بد حال دی. خو دا بمباری خو طالبان هم په کورو کې ناست دي او دوی وایي طالبان مو وایسته نه دي دادي. خو ورور جانه، خو بیا دې عملیات شاته کې اشرف غنی صاحب څخه مې دا هیله ده چې دلته یې ماشومان ډېر بمبار شو دی، بمبار یې وکړي. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. زه د کندوز ولایت د سپینغر شرکت سره ستاسو سره په اړیکه یم. زما دولت ته دا پیغام دی چې ورور یا دې جنګ وکړي یا دې دغه مسلمانان ته ناکه تکلیف نه وکړي. ما چې دا غټې غټې مرمۍ دې راغورځي زموږ کورونه ګرله تراون نړول یا شرکتونه را خراب کړل. زما دا پیغام دی چې یا دې سم جنګ وکړي، کندوز ته ونیسي چې هېڅ نیوای ناکه دې مسلمانان ته تکلیف نه ورکړي. ګرد خلاص کړه دا رقم یې مړه کړل. لاس سره
دا هم پیغام دی چې د کندوز د ښار بمباری بندې کې چې مسلمانان ختم شله. هغه سیمه دی په نقش کړی چې په هغه ځای کې ملکی خلک شتون لري او ډېر په بد حال کې دي. دوی دغه نه لري چې دوی ووځي دا خوا څخه امنیتي ځواکونه ټکان پر کوي، دی خوا څخه مخالفین ټکان پر کوي او هغه خلک نشي کولی چې اوس ووځي. لارې بندې سلې باندې حالات یې ډېر خراب شو. نو دغه غوښتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د ښار بمباری بندی که بدی که اسمی ترسیه جمع نه و اسگوره در اختم بندی بمبار سویدی، داکران شیدان سویدی، ملکی خلق شیدان سویدی، په دې کې یو لام طالب نه دی، په دې کې ټول ملکی خلک زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیری هغه څرګندونی در وورو چې ډاډ ورکوي چې د دغه شار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سي پر ډاډه سره د باندې راوزي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د قندوز ښار کامل انزمون پلاس کې دی، د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی، په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دکانونه خلاص شوی دي. نو منګه اوس دویمه مرحله پیل کړی ده، دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وو. بلخوا ورته ډاډ د کندوز ولایت امنیه قومندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. د هم ویلي چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولای سي په ډاډه زړه د باندې راوزي او د ښار وضعیت نورمال یادوي.
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خو سم روز تمام مردم د ښار ګشت کوزان میکنه، د زندگی روزمره خود ادامه میتن، هیڅ کوم تشویش نیست و ما به تمام مردم مجاهد و بیاد قرار برای تقنی سیخنان میدیم که بدون تشویش زندگی رو بزنی خود و پیش برد.
پامنیال کی لکه چې مخکې هم یادونه وکړه، د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو له نشټوالي سره هم لاس او ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واورو چې د خپلو حالاتو په اړه موږ ته پیغامونه پریږي، او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکو ژغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمن صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی، پیغام دا دی چې دا دلته موږ نه بلرو نه ډوډۍ لرو. پیغام دا دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا ادعا کوم په ډېر سستک سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانګړي نه سره له زو سره هیڅ کوم کنه نه کوي. السلام علیکم
ز عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاس سره دا پیغام پریږم. وروره دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مشکلان په دا شار کې موږ اوسېږو. وروره نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو، زموږ کوچنیان ډېر سخت بیریږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوه کوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بیریږي. کوچنیان دي.
السلام علیکم ورور جان، ډیر بد حالت دی په مونږ باندې، نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. د دال دی جنگونه دی، هله کو دی حکومت نه د ازادي راډیو نه هله کو چې دا د مونږ پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ته.
دوستانو له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی، او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سو سره سیجمنه کوي، او له نورو سوداګرو هم غواړي چې لمرستو دریغونه کړي.
نمو ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خلونه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بېوزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي، او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي ټول آیت مدیره انشاءالله مونږ ټول نسولیم بډوالي چې د خپلو بېوزلو خلکو همدردي وکړو، او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي کاغذ نقدیات یا کاغذ جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د قندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غمشریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو آواز سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو غږ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یوه لویه مرستندویه اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې او د کندوز له بېځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هېڅ شی نشو کولی. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ هغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ دست وکړه چې مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو، لکه زنجیره ای که و هم د یو خانه مونږ هلته گورو چه کم خلق واقعا مجبور ترین دی او توصیه هم پشا که فورا شروع که و یعنی دوار شا پشا ده. بله. بعد پرون نشروع شو چه حتما تاس در رادیو نم اعلان شو است تاس خبرنگار اغلی بله و
برمن گیلانی دیره بخن اغوارم. بله. پدی اغوارم ز تاسو نبیا په تفصیل سره پختنه وکم لغه مخی اغوارم پوشم. بله. چه ولی تاسو داشه با مستقیما پا قندوز که کار نشه که ولی آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتی ځواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سره مخامخی؟
نه، زمون دفتر البته بند ده، زمون دفتر معاصره ده، زمون نشو وطلعی ده خپل دفتر نه. بیام دقل پاره چه مجلس چوشو پا بدخشان و تخار و بلخا پا کابل که تصمیم دقشو چه مون انتظار و نباسو البته چه مون امکانات لرو چه بل خلق خپل امکانات نیشین لگلی فعلا مون زر البته کار شروع که. ام دقل پاره پا بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع که.
بله. زمنان مرمن گیلانی در افغانستان پا مختلف و سیمو که لننگرهار مرا پور درلود و هم در از لکه ده بدخشان ده مصیبت په څیر ده هیواد په نورو ولایتونو که هم ده بل ده او بخی ده قندوز لخلکو سره ده مرست لپاره چنده طولیگی ده افغانستان سرمیش نشی کولای چه داغ چنده پوی و ترتیب سره لیوه چینل یا لیوه مجران مشری وکری او کندوز خلکو تای ورسوی؟
من ټول کولای شو سرمیاشت کولای شي، د حوادثو کمیټه کولای شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلاً فوق‌العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپل تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري، باید مونږ یو حساب دې کمکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د برستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خاطر منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسد یو اوریدونکو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و مخکې تر دې چې خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نسرګندوي او تاسو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو یې ورسوي، نو کولی سئ د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه پرېږدئ. د دستګه شمیرې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. یوه یادونه کوم، ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غږونه نه خپرېږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خپرېږي، البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره. که چیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي، نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو. او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه سینه وي چې د خبرېدو وړ اوسي. نو زه یو ځل بیا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم، کله چې غواړئ دغې شمیرې ته زنګ ووهئ، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او موږ ته زنګ ووهئ، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسېږي، نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو. او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خپرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونو پر ځای دي، خو د دغو دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خپرېدو پاتېږي. تر بیا او بلې خبرونې مو پر پاک خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.